مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د یو سلو دوه عنوانو کتابونو د مخکتنې د غونډې حال درکړو، بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو دوو کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډ وهلي، تر دې دمه یو سلو دوهش عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي، او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یوه کال کې یو سلو دوه عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ملي تحریک دغه یو سلو دوه عنوانه کتابونه په علمي، ټولنیزي، اسلامي، ادبي، سیاسي او تحقیقي برخو کې خپاره کړي وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل،
د 1993 کال په بهیر کې ملي تحریک د یو غونډې په ترڅ کې د خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به ان شاء الله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کوو. ملي تحریک خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تیر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د یادو شلو عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د تیر 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک دی یو کلن متواتر او ستړي کوونکی کار په پای کې دا د یوې سلیزي په بشپړاوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ، بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی یو سلو دوه عنوانه اثار چاپ کړ.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پخته یې جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه یې ډیر خوند اخیستی، او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چارې ور وسپارل شي په علاقه مندۍ به ورته غاړه کیږي.
دا چې د کتابونو ډیزاین او بیا د یو کتاب نه او د یو سلو دوه کتابونه او بیا په کم وخت کې د دغې ټولو کتابونو ډیزاینول خامخا به ډېر ستونزمن کار وي او انسان بس ډېر ستړی کوي. خو دا چې موږ د خدمت په نیت وکړو، موږ یې هېڅ ډول ستړي نه کړو، دغې کار نه مو خوند واخیست، او کله مې چې د دغې کتابونو د چاپ پایله وکتل هلته ډېر خلک راغلي او ډېر خوښ و، موږ یې هم ډېر تشویق کړو. نو که په راتلونکي کې دغسې نور فرهنګي کارونه، کتابونو ډیزاین، کتابونو کمپوز،
د کتابونو د مخکتنې دغې غونډې ته پر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر امید کرزی هم ورغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې هغو ځوانانو ته داد ورکړ چې د یادو کتابونو په چاپچارو کې ونډه اخیستې وه.
نن په دې محفل کې، په دې ټولنه کې او په دې کتاب پرانستنه کې زه په اطمینان هغه شیبه وینم چې موږ د یو داسې حالت څخه چې موږ په ناراضه وو او زموږ د رنځ او درد حالت وو قدم اخلو مو بل حالت چې په هغه کې به رڼا وي، چې په هغه کې به ترقي وي، او چې په هغه کې به په خپلو پښو ولاړه درېدل او خود کفایي. نو انصاف وروره، ورسره ستاسو ملګري، ورسره لیکوالان، ورسره دا ځوانان چې درسره ملګري وو، دوی ته او تا ته د ډېره ډېره مبارکي وایي.
حسینه ګل کاکا خیله چې له پیښور څخه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډې ته کابل ته راغلې وه، په خپلو خبرو کې وویل چې که د کتاب لوستل په پښتنو کې عام شي، نو له دغې خاورې به د جنگ لمنه ټوله شي.
خدای دې وکړي چې پښتانه ټول د استاد د دغه جذبې قدر وکړي، او انشاءالله کوي به. کتاب چې کوم دی نو هغه انشاءالله د جنگ مخه به نیسي، او چې کتاب عام شي او رواج عام شي مونږ ټول کتابونه لیکو بیا چاپ کوو بیا لولو نو ان شاء الله زمونږه بدمرغۍ به ټولې لمنځه ځي زمونږه محرومۍ به لمنځه ځي.
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلې وي چې د تیرو دوه ویشتو کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې ور اړولی دی. دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو.
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې
وخت په تیریدو سره نوي نوي ممثلین راغلي. موږ د خپل تیاتر له لارې سینما برخه ته معرفي دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده. هغه څوک چې په تیاتر کې ولوي بیا هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي اوسي. نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي مونږ ته مونږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي سینما په برخه کې تیاتر په برخه کې روزلي دي. هغې د معرف شاګردانو محصلین دي هغې اوس د دې توانایي لري چې په خپلو مربوطه موسسات خپلو ښوونځیو کې په خپلو پوهنځیو کې ځینې د سټیج ډرامې کله په ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي. نو هغه زموږ د دغه ټولنې له برکت دی چې مونږ هغوی روزلي دي او هغوی ته دغه لاره هواره کړې ده.
تاسو چې په دغه عمر دوران کې کومې مهمې ډرامې سټیج کړې دي د دې ریکارډ لزان سره لري؟
آرشیف خو غنی آرشیف لرو. کوم ټلویزیونی ډرامې چې موږ د ملي ټلویزیون لپاره سب کړی هغه هم موږ سره شته. په زیاته کچه سټیټ ډرامې هم لرو.
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فستیوالونه جوړ کړي که جوړ کړي مووی د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي پکې ځلیدلی او که څنګه؟
ماشاءالله ډېر ښه پښتنه ته اشاره وکړه. موږ د هیواد په سطحه د ملي تیاتر توګونی فستیوالونه تر اوسه دایر شوي دغه څوارلس کالو په دوران کې او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغه کې ډېر ښه ځلیدلی دی. هغه په دې معنا چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی. حتی دغه وروستی نه اتم فیسټیوال چې په دې پروسه کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې نو ننګرهار تیاتر پکې خو زرید د ور لیکوال او استاد لیکوال پیر محمد کاروان یو لیکنه چې د ګلونو د خاپره په نامه یې ده هغه موږ د سټیج پر سر ولو بوله هغه لومړی مقام وګټ.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله پلس ورغلې دی چې د ملک نه بهر سفر وکي اول ته خپل نمایش وړاندې کی؟
متاسفانه په دې برخه کې باید ویم چې موږ خپل حالې ځلې ډېرې زیاتې کړې دي. لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې په نورو برخو کې مور او د مېری سلوک کې همداسې زموږ سره شوی دی. مرکز نه دغه بعض سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندید شوي بعضې ولایت هم کاندید شوي هغوی تللي دي د سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دي تللي. حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې حالې ځلې کړې دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځل یې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنګیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره پکې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي. یو دا چې ماشوم څه وایي، د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا باید څه ډول وي. یعنې دغه دوه پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لخوا رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالۍ او ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښایي، هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واورئ او لږ تر لږه دا به هم څرګند شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازو، موږ څه ډول ماشومانو ته د مینې الفت او محبت سولې او سوکالۍ درس ورکړو، هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسو ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څو ګټې لري. اوله ګټه دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهني کمزوری په وجه د حقارت احساس لري. که دغه احساس همداسې پاتې شي، دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لوینه کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي. مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي، دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم. د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي.
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماشوم د ادبیاتو او ښوونې روزنې پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تالیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام کوي، او دغه شان د تدریسي کتابونو تر څنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د په خپل تشکیل کې د ماشومان د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي. په پلازمینه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا کوټه او بلوچستان کې د ماشومان د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي.
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نه وو. یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې د دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي.
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی، مونږ په دې ډېر ویاړ کوو. دی باندې ډېر خوشاله چې مونږ ته ادب راځدک کړی شي. دا چې مونږ ته ادب راځدک کړی شي، مونږ به نور ته د ادب وخیو. هر کال مونږ د لپاره باید داسې جشن یو نیول شي.
د هینا اسیپی په نوم یو ماشوم چې په یو شخصي ټلویزیون کې له لوی لوی شخصیتونو سره مرکې کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپل خوخي صدارنګ شریک کړه.
زمانم احناس فی وردک دی، زه چې کله دی غونډه داغله نو په دې پوه شولم چې زه باید نورم خپل کارو ته ادامه ورکم او بس وایو نه وایم. تر څو چې ما وویني نور ماشومان او زما په لیدو سره دوی هم وهڅول شي او دوی هم د خپل استعداد څخه کار واخلي او همداسې خپل خلکو ته خدمت وکړي.
د سیمینار په اخیره کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی و چې حکومت او ملي سوداګر دي د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړې کړي. تمشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.